په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اورېد. ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې انتړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی به غلې نه شي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورټ څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بې پولي ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس نړیوالې ټولنې د دې هېواد وګړو ته شا کړې ده. یان ایګلند وایي یوازې د څو اروپایي هېوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایګلند فرانس پرس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کنفرانس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره مبارزه وکړو. ښاغلی ایګلند تېره اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه وښوده او وویل چې د مرستو دغه ځنډېدا به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان کام ایر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ الوتنه ترسره کړه. د بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې کام ایر هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې به هره اونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ به $50 ټاکلې ده. د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل هوایي ځواکونه د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقاء سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شوو هدفونو کې د تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړې حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیسته او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي په سیمه کې کاواک اوربند ته ژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې امریکا له هغو هېوادونو چې د بریکس سازمان غړي دي غواړي چې ژمنه وکړي چې نه به د بریکس نوی آثار جوړوي او نه به د امریکایي ډالر د بدیل په توګه د نورو آثارو ملاتړ کوي، که نه نو د سلسلنه تعارفو له ګواښ سره به مخامخ شي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ټرمپ مخکې له دې چې د بریکس سازمان غړو هېوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا ته د امریکایي ډالر د بدیل په اړه خبرداری ورکړی و. د بریکس د غړو هېوادونو په وروستۍ غونډه کې چې د لړم یا عقرب میاشتې کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه، روسیې په یوه اعلامیه کې د بریکس د داخلي بانکي شبکو د پیاوړتیا ملاتړ اعلان کړ. خو د غونډې په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرالانو ته وویل چې د سویفت د بدیل مالي سیستم په جوړولو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پتی خبرونه که مو هر کلی کوم ده بحث موضوع مو ده طالبان پر تگلارو ده نظام داخل ده انتقاد مسئله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوره کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز وي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نکنید، بکشید از کندهار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 روز دارد و همی امیر حسین مؤمنین آخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از قندار. یعنی چی؟ ایخو عدالت نیست، ایخو انصاف نیست، این برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر دا دی چې د عبدالعزیز شجاع په نوم درېیم دیني عالم هم د دې نیوکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستوی کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا یې د کفر لار خپله کړه، علت به زموږ تنګ نظري او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرد نیوکې کړي دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زبات په واضح الفاظ وایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټول شان باندې، د ښځو په مخ مدرسه بند ده، د ښځو په مخ مکتب بند ده، د ښځو په مخ شفخانه بند ده، د ښځو په مخ ډاکټر ته تګ نور مسل ټول بند، مسجد ته هم نشي تللی. د جمعې د پاتې کوم ځای د کوم عرض دی له شریعت سره لګي؟ آیا موږ تر خلفای راشدینو نه ډیر به تقوی؟
لدی انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پرېښی دی. د طالبانو پر مشر په زغرد انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده، او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هسته مخکې محمد شیبا صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته، استاد سندرنو اوریدونکو خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دوار زما په اند دا دوار دي، هم فکری انتقاد بلکې دی شي هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنی چې تا کوم نیوکه چې کېږي چې د ښځو پر مخ د مکتبونو ته بندول او د کوم په کار باندې ماته تونه وځ کول، تقریبا ښځې د ټولنې نه حذفول، دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري. په دې معنی دا چې کله د اسلامي امارت د هسته پرست حکومت دی او د رهبرۍ لخوا دغه څه فرمانونه صادرېږي چې دغه په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کیږي، د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی لپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د وګړي په توګه، د افغان وګړي په توګه، د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي، د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسيږي. متاسفانه د اسلامي امارت یو برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندي او د هغوی لپاره داسې محدودیتونه وضع کوي چې هغه اساس بنسټ نه لري. او بل څه چې راځي، د علماو لخوا، هغه چارواکو لخوا د اسلامي امارت کې دننه دي، د هغوی لخوا دغه چیلنج کېږي، دغه په مقابل کې نیول کېږي، انتقادونه کېږي. دا په دې معنی ده چې په فکري لحاظ دا کېږي، دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم، یعنی داسې کوږي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی. او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر بنسټ او داسې هم شرعي حق تصیره په شریعت کې په دین کې دا عدالتي یعنی خلاف یو بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته بنده دا بندیزونه نه یوازې چې د افغانستان خلک او په پاکستان کې د نیمایي ټولنې مستند سره مشکلات سره مخ کوي، او دغه لپاره ډېر ستونزې ولر ډېره ټولنې لپاره، د هیواد لپاره په سیاسي لحاظ، اجتماعي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ، او هیواد پرمختګ نه پاتې کېږي، د افغانستان کې بدنامېږي، او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره، د سرپرست حکومت لپاره، طالبانو تحریک لپاره، چارواکو لپاره، ټول لپاره دا ګواښ دی. هغوی خلک په مسافه اخلي، خلک انتقادونه زیاتېږي، خلک
وطن پرېږدي.
نو دا منطقوي لحاظ او بین المللي لحاظ منځوي کیږي. نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواخي او دا چیلنج کوي، دا یعنی دا نیوګه کې انتقاد کوي، دا سیاسي بڼه هم لري. نو په دواړو کې دا هم فکری انتقاد دی هم سیاسي انتقاد.
دغه ډول انتقادونه څه پیښوي کوي، څه پیامد به ولري، د څه سبب بشي؟
دا پیغامات د شي خدا خلکو دغه پیغام دي چې ولست خلکو ته پیغام دي چې طالبانو تحریک درنه کې د شي خلک شته چې هغه د سي فرمانونو د سي کړنی مخالف دي، او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق له دوی یو आवाज نه دی او دلته کوي چې مخالفت کوي. قسم دغه مخالفت ډیر نر مخالفت دي، اوس پورې ډیر کلک مخالفت نه دي، او تقریبا تقدیر حد په لريات ډیر طالب چارواکي دوی محافظه کاری کې په دې حق له ان دي صغر د سنه وایي ځینې आवाज د استان اکسس نو څنور کسان په لفافه کوي. اما بل خاطر دا چې دا د خلکو ته پیغام ده، دې پایله ده. بل خبره دا چې یعنی دا خلک تقریبا دا چې په هر نه انتقاد کوي، دا به دې معنی ده چې خلک نو پتنګ راغلي دي، خلک نو دا خلک نور دا نه تحمل نشي کولای ته وزغمي. یعنی خبره ورور او د اخواته زی چې خلک وزغم نه او تحمل نه خبره بل خاطر زی او خلک دې نه آماده نه دي، دوی ته تیار نه دي چې دغه شی په تونه هغه وزغمي. او بل خبره دا چې واز د جنونو مسله خو نه انا خلک دې په ترنیم کار نه ورسته چې د حکومت اوس پر سرپرست حکومت دې اوس پر وزیران سرپرست دې اوس پر افغانستان کې اساسي قانون نشته، اوس پر افغانستان کې د قانون حاکمیت ترک نه لګي. یعنی دلته د قانون حاکمیت نشته، دلته اساسي قانون نشته، دلته صلاحیتونه توزیع نه دی، خلک نه پیږي چې دا دی د اسلامي امارات محترم مشه سره څو صلاحیتونه دي. د سي کالج د ټول صلاحیتونه، د بیت المال صلاحیتونه، د مقرریګان صلاحیتونه، ټول هر څه دی یو کسب لاس کې راجم دی. هغه څه چې وغواړي په خپل وختنه او خاصه او دی هغه د اسلام شریعت تر نامه لیکي او خلک باندې تطبیقي. نو دا په دې معنی ده چې خلک ورو یعنی دی حتی د رسیدلې چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کوله، خو دې هم رسیدلې چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا پایلې قبلي او خسره دي چې دا پایلې لري خلکو لپاره، دا خلک باندې تاوان ترې کوي. خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي، دا چې دا په دې باندې ختمي کې څوک باندې کیږي یا څوک جیل ته جوړ کیږي. خو دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدای غاټي خبره ده، یعنی خلک جیل ته چول او دا کول یعنی دا خلک دا پایله مانی. خو لیکن خو د اصلاحات او وختونو کې اسلامي امارت دا په کار د سفارت حکومت ته پاک په پاک د دې نیم کال وروسته دوی د حالاتو یو جایزه واخلي، جاج واخلي او دغه تکتنه وکړي، خپل پالیسي کو د ملي تفاهم کو تل شي، ملت سره تفاهم وکړي، خپل مخالفین سره تفاهم وکړي، بوهانو سره، د افغانستان وګړو سره، خځو سره، ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي. د ملي تفاهم په نتیجه کې دوی باید پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، او هغه اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی، او د قانون حکومت هغه له شروع کیږي چې هلته موږ یو اساسي قانون ورو ملي وسیقه ولرو چې هغه ټول لپاره
وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه، خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده. لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولای شي؟ اکثریت
اولنا جام شي بس خلق افغانستان خلق د سیم ندی چې خلق بكل سیاسي شعور نه لري. خلک سعید چې متاسفانه د تیر جمهوریت په وخت کې چې اقسام د جمهوریت هم نه وایم خونو می جمهوریت په متاسفانه په تیر وخت اساسي قانون بار بار مات شو. د اساسي قانون ټول افغانستان کې تقریبا وزل دي چې موږ په دغه سلن تاریخ کې موږ یو پیړۍ کې تقریبا وقع اساسي قانون درلود. مرحوم امان الله خان خدای به دغه وروسته چې اساسي اسلامه او دا چې اوس پر راغلی بیا نو اساسي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی، لغوه شوی دی، او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو. سعید چې اساسي قانون بد شوی دی، یعنی متاسفانه دغه سوء استفاده شوی دی. اوس د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې دا اساسي قانون بار بار مات شو، یعنی هم د انتخاباتو کې دغه ترغلي وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری، یعنی دا ټول بدنام شو. خو سره د دې ټول سره دغه دیو شی نه سوء استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په اسلام نوم خلک سو استفاده کوي، مثلا نو د دې معنی چې اسلام خدای ونه کې بدغه مثلا نور ځختونه نوم خلک سو استفاده کوي ځینې خلک، دا په دې معنی نه چې هغه بد اساسي قانون هر هیوا ته پر ځای اړین دی. هغه په شریعت لاس محترم شیبل صاحب تک تاسو مو سره پیغمبر علی صلوات والسلام سره ته وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو، مهاجرت وکړه، اسلامي دولت تاسیس شو، په هغه وخت په هغه بنا او شکل چې کوم ضروري او دولت تاسیس شو، اولته چې مهم کار وشو هغه میثاق مدینه جوړول دي، تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت تر حکومت ترمنځ رابطه د مدینه نه دفاع دي د خارجي تهدیدات په خونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول په کیسرګند شوی وو، او د قانون په هنده خبره کوي چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بیلګه ده، په خپل وخت کې دا یعنی د بشري لحاظ هم اساسي قانون ډیر اړین او ضروری دی. یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون موږ ته ضرورت نه دی، نه، اسلامي شریعت خو موږ لپاره اصول دی، کلیات دی، اگر لارخونی دي چې غسر مونږه هغه ضروری ده، لیکن د شریعت په چوکاټ کې د اسلام پر وړاندې کې مونږ ته یو اساسي قانون دي چې د شریعت دولت تعریف کې دي، حکومت ته هویا تعریف کې الته دي، صلاحیتونه په تثبیت شي، استراتیجیانه د دولت مخه باید اساسي کرخه خطوط باید واضح واشي، دولت صلاحیتونه د ځایین انتخاب دي، غزاین دي، عزل دي، دولت رئیس عزل تاکنه طریقه خودل چی دي، حکومت جوړولو خود واشي، الته د شورا مسلې دي، حکومت مسولیتونه دي، وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي. یعنی اساسي قانون هر وخت ضروری ده، او دا اسلام سره قدم په ټکر کې نه دي، بلکې په شریعت لحاظ دې همت ته وګورو زګورم چې دا یعنی کله مالا ابتداء شریعت قاعده ده چې مالا يتم الواجب الا به هو واجب، کدی قاعده نه واخلو دا اساسي قانون کته وجود کی حکومت مستقر حکومت دائمی حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګښت کدا فرض وی واجب نو د اساسي قانون چې موږ هغه ترسي دا هم واجب دی، دا فقهي قاعده ده، شرعي قاعده ده، کدی مصلحت پر بنسټ وګورو دا هم شرعي قاعده ده، کبه سیرت باندې هغه کو پیغام اساسي قانون ضرورت دی. یعنی کپا کدی مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه بده چې د خلکو دین ساتل دی، عقل ساتل دی، جان نفس ساتل دی، مال ساتل دی، کرامت او غث ساتل، دا ټول پرته د اساسي قانون دا نه کېږي. دا مسایل په دې لحاظ باندې چې خلک د اساسي قانون غواړي، اوس دا طالبان ته پکار دی چې هغه د ملي تفاهم خواته لاړ شي او پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، او د قانون حکومت د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شي، ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي. که دا کار ونه شي زه ګومان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي، بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي، یو ځل بیا خدای نه کړي خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي.
مننه وزیر صاحب.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له شاغلی مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده، د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار. مختار صاحب، د خبرونې په پیل کې مو همدا پوښتنه له وزین صاحب څخه وکړه، له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغوړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي، آیا دا سیاسي اختلاف تا او که فکری؟
سلام تا تاسو لیدونکو او لیدونکو ته او محترم وزیر صاحب ته او د افغانستان تر او عزیز مسلمان ملت ته. زه به دا اندو باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري، که طالبان په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته، ملي منافعو ته، او یو پراخ بنسټ اسلامي نظام ته او د افغانستان خلکو ته ژمن دي، په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي، ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري، د دوی د نظام نه لري، هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي، د نورو مکتب فکر سره د اختلاف و نه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي، په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر پر خپل ریخه نه بلکې پر خپل سر وهی. دغه واټن چې موږ اوس محسوسو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. تر هڅو لکه طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته غوره دا دی او دا د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوری لاندې هم د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم طالبان دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه اخیستلی دغه واټن به نور هم اضافه کیږي. بله
مننه. د چارو کتونکو نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو ل د دوی هم هر کله کوم حبیبی سپ تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاري چې د طالبان او دننه ځینې اختلافات پیدا شوه دي؟
سلامونه او درنه سلامونه تاسو یو تاسو
ټول
دلبته. بالکل لکه څنګه چې معلومه خبره ده په هر ډله کې اختلاف نظر وی دوی تر ډیره وخت دا خبره محکړې و او یو نو باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو کومه هر کی او وخت یې موږ کوم اختلافات نه لرو ګرچې څور اختلافات مسکسته ولې دوی نسې کولای چې حق پورته کړي. موږ تاسو ته جریان کې اوسې اته یو خلاف نظر څرګند کړی دی اته انتقاد کړه یا غي نیولې باندې کړه اته به خپل ملګری نیولې باندې کړي دی او ګدان دی ګوخه کړي نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي او ما غواړم چې دې خلک راغ نسوم چې ته ولې او
حبيبي صاحب حبيبي صاحب او بخشه کلنک او بخشه کلنک له ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې اوازونه غلي شي. تاسو څه فکر
کوئ؟ ګورئ تاسو د مهدی مسله او چې دې تاسو مثلا د دې خپل د غنور د تجربه مامورین او د دې خپل عالمان د کشف چې کوم څه په نیمراه کې څرګندونه وکړي یا نور هغه کسان چې په وړاندې کې قاضی ته ونیو هغه له دندې ګوښتل او هغه زندان ته ولېګل او دیر یو استبدادی چلن کنید. دا که چیر استبداد نوائی دا که یو یو سوچا اسلامی نظام وی نو بیتا با آخ کتیلی و سوچون را دیدی پولانده با دی خلیم داریگی یا مخالفتون سرگنده وی مخالفتون است ها ولی نیست سرگنده ولی دیره نیست
سرگنده وی مانانه حبیبی سب وزین سب دغه انتقادونه که سام مخی پی یو دال تاسو اشاره ورته وکړه دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولای شي او کنه تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدي او د دریم و د شجاع پونم دغه خبر هم خپور شو د خو ازادي رادیو تر دې شی به نشته تاییده ولې کنه د رقم 4 د اوازونه غلي کوي.
ګورې د محترم استاد شیبر صاحب د افغانستان تاریخ ته خودلې چې جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه ذات خلکو आवाज نشي ټوبولی خلک دا تقریبا دا پیلا आवाज د شروع ده یعنی ممکن شروع شو سم شروع ده خلک مخکې आवाज جی کتل د دې مسائل او پاکله دا مسائل نور هم دا زیاتی یعنی دا په دې باندې خبره کوم چې اوسو په ځان جی زندان کا واستول شي هغه پنجان شي خبره غنکه کې خلک ولا ما سره ټکر افغانستان تاریخ ته خود لري چې علماء سره ټکر دینی مدارس سره ټکر چې ماتر سره ټکر تاریخ باندې پایله لري او طالبان مخکې خود نور خلک باندې نه ولا میډیا کې چې کوم رسنی فعالان وي او سیاسي تحلیلګران وو هغه څو کسان ونیول شو باندې شو او سبا خوش شو تقریبا هغه ته تګوخ شو چې نور دغه خبرونه کوي تقریبا دا هغه وو لیکن دا تاسو ولید چې دا خبره پایته نه رسید کسان آسان دین مار شو چې هغه خبره ونه کی اما نور خلک هغه کوي زه کوم نه کوم چې دا یعنی په دې زندانو د خلکو جیلونو زندان ته دا چې ولونه چې دا خبره ختم شي څنګه چې تاسو کې وګوره په خوانی حکومتونه مثلا د یک دمونګه دی داوود خان حکومت وګوره د داوود خان حکومت یې تم استبداد هغه چې په پخښ چنا کې هغه دې په دې ته ونه رسېدل خلک خپل کوله بیا چې کومونستان سور کوله تاسو شو دغه روسان په ټول شتت سره او جیل سره او په چرخي سره په ټلیفون سره سره خلک مبارزه او اعتقاد او نیوکه باندې دوام وکړ بیا دغه روسه چې له روسانو يرغل او اشغال او په مقابل کې خلک مو ته تون شو د خلکو په سونه ده هغه هم دغه سي دا نړۍ حقيقي تاسو کړي جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا مو ته جمهوریت مهم تر اخر او اخر وختونو کې د اقتصادي بشري حکومت هم یو خاص استبداد خاطر ورمن ته بيزه سره کسان نه کیو د اصول او د هر شي مخالفت کوله تاسو ولیدل چې ځینې خلکات تر کېدل په کابل کې ځینې علما تنظیمدان علما تر شو او باندې په مونږ باندې والا زور شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړی هغه کې متهم وو نو تاسو ولیدل چې هغه پایته ونه رسیدا یعنی نو زه کوم نه کوم چې په دې وشته پیړې کې یو په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده ممکن نه دی حکومت ته په کار ده دي په جای چې خلک چې ضرورت واستي بنديان کې هغه ته خلکو نه محدود بیان په ازادي باندې محدود نه ولې حکومت طالبان حکومت سرپرست حکومت ته چارواکو ده دا په کار ده چې حالات وساري چې افغانستان کې د نن حالات مخاطزي بیرونی حالات کې مخاطزي منطقوي حالات کې مخاطزي او دوی منظمون کوي خپل پالیسي او کې دوی بیا کتنا او کی وګورې چې ولې خلک انتقاد کوي آیا د خلک انتقاد دا صحیح ده دا صحیح ده که صحیح نه ده د دې بچای چې د خلک ورته وایي چې دا خبره غلط ده کدا خبره د خلکو غلط انتقاد غلط دي نه وي کې غلطي خو ته وایي چې دا خبره صحیح نه ده او دې وګورې وسره خبره وکي په میډیا سره اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه د استدلال نه د دلیل نه خلک باندې نه وی ته معقول خبر نه ده زه هغې قبل د مولوی صاحب عبدالقادر قانون ځخبل نشدی نه پیژنم چې بس ده یعنی دا د کابل د علماء او شورا رئیس و نه په خوانی چارواکي پاتې شوی نه په حکومت کې دا ډیر غیرتی او ډیر شفاف سره ده یعنی حتی په خبر يم چې په کله چې په تیر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه هغه په خیدل اسلامي ارزښتونو په کوي کې ده دا مولوی عبدالقادر قانت په اوله کې و په کله چې د سینی فساد اخلاقي فساد ځینې کانسر ته نور شان تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه واخل خلک ځینې خلک واخل یعنی سینه په هغه وخت د مولوی عبدالقادر قانت اول صف کې وکړه چې په تشتچی باندې مدرسه باندې بمبار شو طالبان به کې شهید شو د مدرسې لکان په کې شهید شو البته کې د مولوی عبدالقادر دا په اول صف کې ودې چې ان مخنمیر لپاره کلم چې ظلمونه کېدل دغه کوله نو اوس دا معقوله خبر نه ده چې د شه مولوی عالم تاسو وکړي او هغه بندي کې په جیل کې واچو دي لپاره چې هغه خبره کړي نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو دی وګړو د حق ده په قانوني لحاظ د خلکو حق ده د بشري حقوقو سره سم د خلکو حق ده چې چارواکو باندې لیوکو کې
انتقاد
وکړي او تاسو وګورئ باندې تاسو یو څه وکړي نو دا دوام کوي چې بس په دې شان سره پرځان دونکو تجربه ته ده چې په دغه شیانو باندې کول باندې خلک نه کوي دا نور زیاتېږي
مننه مختار صاحب محترم تاسو په خپل لداغه یو موقف سره مخامخ شوی یاسې چې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړی دي چې تاسو ته هم ویل شوی دي چې تاسو باید انتقادونه کوي چې کله په افغانستان کې وي څه فکر کوي چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پریشلی نو تاثیرات پر تکام نشول
زه په دا انده باور یم چې نه تنها زه طالبانو ډیر د افغانستان روښانفکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافع او ترجمن پاتې وي هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نو ټول فکرونه وځپوي عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان پکې شغ نه لري پرته له طالبه او پرته له دنه چې مدرسې ویلي وي او د دوی په اصطلاح څه کتابونه چې دوی ورته احترام پایل دی هغه ویلي بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسی سلور کلن ده بهیر ته وګوري طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دشمنانو غوښتل یو په یو په افغانستان کې تطبیق کړل د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواد ملک وي، خو طالبانو افغانستان د بې سوادتي خواته سوق کړ. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دشمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د چې نجونو تعلیم مو کړي دا باید ونه اوسیږو ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک ډپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دشمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او دا بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادی نظام نه دی. اسلامی نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسائلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. مون په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، څلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانوني اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامي نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسئولیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کی او دا دی علماء مسئولیت.
مختار صاحب، یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کی وینی، په نورو طالبانو کی نه؟
حت زه فکر کوم اکثرا طالبان کی دیر ترستر انسانانو شتون لري، دیر تحصیل کرده شخص اشخاص شتون لري. طالبانو د خپل خاورې لپاره جنگیدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، دیر خخ انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبیک، ترکمن، هزاره، ایماق د قدرت پر ګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند وسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت و سیگی خبر واوری دل سی، دی دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سی. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدادی یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علما نه مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي او نن دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرا بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په متعلق خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا سره هند د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي. ځکه سلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدي. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي. نن که تاسو نړۍ کې ګرځي، د اندونیزیا نه تر مالیزیا پرې، په افریقا کې، په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې، ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي؟ چې نن د انسانانو حق، د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل دی، طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي، نو موږ مطمئن یو چې طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي او دا ملت به قطعاً د طالب د نظام په حق له پاسون وکړي.
مننه مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داس فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منځوي شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دی او په دې باور دي چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ترامپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کې او د دوی په حکومت باندې داس فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغیرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟ بی بی صاحب مننه، د ژغ ستونزه لرو او بخشی صاحب، کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم بی.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وزین صاحب، ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستای شي؟ مثلا لکه د ترامپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه، آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې د ځینې اصلاحات رامنځته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا ارز کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او د اصلاحاتو لپاره کار کول، سوچ کول، دا د افغانانو کار دی. چې په دې کې هم اوسنۍ چارواکي، اوسنۍ حاکمیت او د سیاسي ګوندونه، سیاسي احزاب، سیاسي شخصیتونه، علما، سیاسي فعالین، دوی د افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره چې د افغانستان د ثبات لامل شي لپاره کار کوي. زه خوانم، زما تجربه دا ده.
وزیر صاحب محترم، وبخښئ، ستاسو ژغ خطا کوم، وبخښئ، فکر نه کوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلې دي، ډیر سره تیت تی او ورځ په ورځ باندې د دوی ترمنځ اختلافات په ډیرو وړو وړو خبرو په ځای دي چې افغانستان شمول فکر وکړي دوی تر ځان را سرخي؟ همداسې نه ده؟ ولویا برخه
والله دا څنګه شموله لویه برخه، لیکن دته د دوه ډلې درې ډلې دی. یو خدای دا چې غدي خپل اوسنۍ حاکمیت دی، د طالبانو، د اسلامي تحریک، د اسلامي امارت حکومت، سرپرست حکومت دی، دا یو برخه دی، یو د فنانې برخه چې وړه برخه ده، خو یو برخه ده د افغانستان. دوی په مقابل کې پخوانی چارواکي دي چې اکثرا فساد کې متهم وو، فساد کې ښکېل وو، د غوي ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکی او د پخوانی اشغال سره د غوی مرسته او همکاري په شلو کلونو په حکومت داري کې د غوی تجربه و چې استعاري فساد، اخلاقي فساد، سیاسي فساد او تقریبا په حکومت داري کې ناکامي، پاشل شوی نظام، ملک توایفي، دا بل طرف دی چې غوی د چارواکي دي او مسؤلین دي په حکومت کې، دا بل طرف دی. اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت چې اوس خاموش هم نه دی، خپل خلکږي اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه دی طالبانو ټول پالیسیګانې قبلي هغه مني او نه پخوانی حکومت چارواکي چې هغه اوس بهر کې دی، عربي دی، نه دی هغه خبرې مني. د افغانستان خاموش اکثریت، یعنی قاطع اکثریت، وسط اکثریت د افغانستان خلک، دوی په ملي مسایلو کې زه ګومان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري، په ځوکونو کې سلیقې کې کېږي، په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو، اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې، چې افغانستان د سیوا د چا ته اسلامي مرجعیت پات ورته وسیږي، افغانستان یو موټی پاتې شي، زموږ ارزښت تمامیت خوندي پاتې شي، زموږ ملي حاکمیت محدود خوندی پاتې شي محفوظ افغانستان یو مرکزی قوی دولت خواند دلته دی افغانستان د قانون حاکمیت دی اساسي قانون پر بسټ قانون دلته دی ټولو وګړو بلا تبعیض دی ټولو قومونو ټولو ولسونو ټولو خلکو د هغه ځان په حکومت دی شهروندۍ پر بسټ باندې د هغه حقونه خوندي وسیږي په ټول نظام په سختار کې دی برخه ولري ونده ولري سیاسي مشارکت وکړي دا چې د ښځو په مقابل کې تبعیض چلند ونه شي زه مانم کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد وسیږي او د موږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان وسیږي چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پرد له تبعیض دا هیواد د خپل د وطن کور وبولي نو په دې مسایلو کې زه ګمان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکاتو باندې توګه غواړي چې نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګمان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو ورو مون تفاهم او اصلاحات خواته ځو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي شروع کیږي همدا اوس خلک نور دا هیواد موږ باندې حق لري خلکو باندې حق لري وطن دا یو ملي مسولیت ده مخې دغه شرعي مسولیت ده زموږ انساني مسولیت ده ځکه چې موږ هم انسانان یو په دایره کې بل موږ مسلمانان یو په دومره دایره کې په دیرومه کې موږ افغانان یو نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه ګومان کوم چې موږ اصلاحات خواته او دا اړین او ضروري اصلاحات خواته لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته بخنه اول تفاهم خواته لاړ شو ملي تفاهم خواته لاړ شو د مشترکات پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو او په دې کې باید چې حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول به کې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لار ده
مننه وزیر صاحب مختار صاحب لکه څنګه چې وزیر صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو بیا د اصلاحاتو خواته او ولس غواړي دا دغه وطن لیکن یو انسجام په کار نه دی او دا انسجام آیا ممکن ده که چیرته په داخل کې څوک आवाज پورته کوي لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوی دی هغه ځپل کیږي یا لکه تاسو په خپل چې د افغانستان لدنه یو وخت आवाज را پورته کو او لته سره مخالفت وشو آیا ممکن ده چې د هیواد لدنه په لاند وخت کې تقریبا یعنی فرضاً د 2015 کال په ترڅ کې دغه سي یو انسجام رامنځته شي او لار تفاهم ته پرانیزي او بیا اصلاحات رامنځته شي
از مدل ته دا دی چې طالب په تفاهم باور لري طالب د تفاهم جبه نه مني کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلي د افغانستان منافع ته بجمن وو او نن به یو مشهور نظام درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصتن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي دا یو موضوع بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي زه په دا اند باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي نو قطعاً که هغه د طالب په وجود کې وي که د جمهوریت په وجود کې وي چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي دا د افغانانو مسؤلیت دی دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانون اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري د دوستانو د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووزي افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي د افغانستان منافع دعوی د افغانستان ملي ګټې دعوی چې طالب د زوال په حالت کې دي ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوري د خلکو په زپولو ټکولو وهلو د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي هغه یو ملي نظام کیدای نشي له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامي نظام نه دی د یو فرد نظام اسلامي نظام نه دی د یو ډلې نظام اسلامي نظام نه دی اسلامي نظام هغه دی چې ټول افغانان د قران او د سنت پرانا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته بار بار ویلي، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلي، تهدید، تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی.
مختار صاحب محترم، وبخشه، په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي، هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره زما خبرې کې قدرت او سو محدودو کسان چې هغه ملاحبت الله دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د انجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د ده په ککرۍ کې ده بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوبه ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدئ، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته ښیئ، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړی او بلکې اسلام مو بدنام کړی. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوري او نه د اورېدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او ښکېلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح بدوي چې د طالبانو تر څنګ بدریږي، د یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه مختار.
طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي، د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکری لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت ژغ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه وي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمېر اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کو. مهرباني وکړئ تاسو را سره.
السلام علیکم. سلام احمد عجل د ترن کوټه خبره کو.
شرح لې مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو سره دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو د نن په لکوله کو شیخان ته دی به بر خپل پریکړه وکړي، نو خو دې په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د اشغال نو ویل، نو اوس بچی د دې د بلدې پوهېږي، کار یې پوهېږي، د خوښ امنیت راوستلی دی، موږ اوس هغه چې نیک وساتلی بمبارونه او شان امنیت هیڅ شی نه و. خو اوس ډېر کارونه په سر پنځه کلش کاله کې دغه کارونه نه دي شوي، کله اوس چې په افغانستان کې شوي دي، دا ټول پرامس پر نړیوالې ټولنې وراچو، هغه بندیزونه دي څه دا.
مننه. ستاسو سوال واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزادی په پوک پروګرام دی، تاسو سره است.
قربان سم محترم شه برکات، سلامونه تاسو ته. آزادی راځي ټول په دمن اوریدونکو کله دې چیرې وګورئ.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مېرمنو تمام واکان له قادر صاحب شي اشاره ورته کړل شه برکات محترم. نو دا خلافات خدای پاک کوي چې د حکومت مابین کې نه، ان شاء الله زه خدای ته تم وینم. دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباس باندې د افغانستان څخه وتلې دي. زما په فکر او نظر باندې شه برکات محترم به داسې بني بیا کوم شه برکات محترم داسې من خپل مابین کې اختلاف خنا خره د نظر اختلاف هر حکومت کې او دا غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورې وادو کې چې مثال دغه د انجنونو پوهنتونونه وښوندي د خلاصې، ما په فکر او نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کړي. نتیجه به په دې ورنه کړي ځکه په افغانستان کې خپل علما شته، خپل شیخان شته،
نو کچری دغه علما په هر من کول کې دا څنګه غونډه دغه جوړي زوم را د صدلت د افغانستان د علما سره د جلسي وکي مثال د خبري منازري دی وکي
د علما غونډه په کابل کې جوړه او بخښي د علما غونډه په کابل کې جوړه سوی افغان عالمانو یو غوې انتقاد کوو سی د حکومت ول متمرکز په قندهار کې او روسي اعلان خبره کړل چې د جنونو مکتبونه او پانتونه ول باید بند وي
و قربان سم شبر صاحب زه خدای ته تم وینم کدا چې غونډه جوړی داخل په افغانستان کې خپل مابین کې علما راټول دغه چې غونډه جوړی ان شاء الله زه خدای ته تم وینم کدا به هر ملک کې علما راټولې هغه ته کړنه کوم چې نتیجه به شبر سم محترم
مانه مانه بل اوریدون کتاب مخه کو آزادی سپوک پروگرام دی تاسو را سره است مهرباني
السلام علیکم احمد شبر صاحب زه محمد اشرف فقدوس کندهار ولایت تلیفون پکښه
اشرغلی مهرباني
مننه ټولو محترم اوریدونکو او مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او حکیم لا کیمی صاحب ته پر ځان کې ډېر سلام وایم را به تم نظر ته عادل صاحب او اصل صاحب دې ښه خبرې وکړلې محترم وروره زبو مې ته پرې اضافه کوم لکه دغه ورونه چې وویل موږ وروره دا یو د مدري کال کې چې د آرام سم اخستې ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی پدې کې ار کومیت دلته ګډون لري یعنی د ولس سره د حکومت ډیر امکار دی ډیر ځایونه کارونه کړی دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دی کوي دلته شل کال دربدرې راورسول لري ماشومان رشیدان کله پرودو بمبارونه وکړي اوس الحمدلله خیر خیرت دی یعنی موږ هغه خبرې د نړیوالو ردو چې ځکه چې په افغانستان کې سنځي ستاسو ان شاء الله څنګه نسته یو مشکل یو غشتنه موږ د حکومت سره احمد شبر صاحب چې یو دی د غشونځي الهکی او سره پستان کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري وغوته دی په دغه شتو کې د سرپنا ځای نور برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دی بس دا یو غشتنه دین لرم
مانانه مانانه چې خبرونه کوم پرخ وخت یو بل اوریدونکو هم ست بیا مل منو ته ورزو مهرباني وکي اسره په پوک پروگرام دی
سلامونه ستړې مشه شبر سه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته درنه مل منته په پروگرام کې هر کله وي وخت دا کو شبر سه چې تخوي او خاخ پرونه د بل کړي وي
مانانه مهرباني
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شم شبر سه چې ستاهګ موارد په نوم به زلمه تاسو را خبرې کیږي شبر سه
هیله کوم مهرباني شرخ دی
مننه دو پختنی با ملمنونه کوم اډوم به شبر سی دغه کوم ګورو د طالبانو حکومت وار په وار د سټیټمنټ د لارې دا وایي چې یره زنه کانسپیریسي تیوري دی یعنی د سزش نه ډکه خبرې دی چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ پوران دلار شي او ترقی وکي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سن نظر دی بل پختنه دا چې داسې غونډه غونډې کوم ګورو په هواره بهر هوادونو کې کیږي او علماو هونډیږي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابهان انجونی دي چې نن سبا په کورونو باندې ناشتې دي اغه ډېر نو امیدې شکر شوی هم دي چې نن غواړي چې رامنګ زده کړو خو خوده چا لخوا په باندې ده آیا د ابهان انجونو اغه مورال اغه وسلې اده د غوندو سره به را سرګند شي اخ تاسو حکومت تپس پپوس ا کوشنونه په ویاړ هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی شبر سي
مانانه چې په خبرونه کې مبرخ را سره وخت ور بشم ملمنو ته وزین سب کپلانډو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کوم زه خدا په اول دا وایم چې تبن د اوسنۍ حاکمیت او حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه ټول دي نسبین یعنی دا سي ډیر خلک کړي نه کړي دي سب برنامه را کړي دي د لاستورنې د حکومت چې راغلي تایید تمجید ورته او خلک هغه ګوري پاکستان خلک د قطر پیژندل کې خلک دی دا وایي چې څوک ورته احسان وکړي نیکیو کې خبر سره کې دا خلک نه هېږي اوس دا وطنوال خلک چې دوی د روزګان نه کندهار نه نور مناطقونه چې دوی خبرې کولې چې دا د کورې غت په دې باندې نه دا زموږ ملت وطن او اصل خلک دی دا خپل هغه څوک ورته خو کې نه هېږي نو دا دا یو برخه ده. اما مشکل دا ده چې دغه دغه لسرونه د کابینت دا دغه کارونه دا دا په دولتداري کې دا تر کده طالبان وغواړي او زموږ ملت وغواړو چې دغه ښې لسرونې چې اوس مثبتې دي په افغانستان کې څه پروژې دي، نور مسایل دي، امنیت دي، دا ټول ښه خبره ده، د تایید وړ دي او خلک دا حمایت کوي، ځکه چې افغانستان خو د جنګځپلي هیواد دی او خلک د امنیت د ټول شي نه اکسیجن خو د خلکو اړین شی دي. اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي، د مخکې دغه نه ملي تفاهم رامنځته نه شي، اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي، او دولت تاسیس نه شي. اوس حکومت اداره شته، اما دولت نشته، یعنی یو سټیټ او ګورنمنت چې دوه مختلف شیان دي. دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې به کیږي، دا ټول شیان دوام نه کوي. یعنی د دې ښه کارونو د دوام دپاره دا مشوره زموږ مشوره غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت چارواکو دې لپاره زمینه حاضر وکړي چې یو ملي تفاهم رامنځته شي. ملي تفاهم په دې معنی چې افغان ټولو پرګنو سره، ولسونو سره، خلکو سره، ایلیټونو سره، سیاسي جهتونو سره، خلکو سره، چې یو تفاهم دپاره د افغانستان د آینده سرنوشت په هکله یو ملي تفاهم ته ورسېږو، خپل ملي ګټې تعریف کړو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي. دا تفاهم، او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو. که دا کار ونه شي، دغه دغه لاسته راوړنې چې دي، دا پروژې چې دي، او ښه کارونه چې دي، د مثبت دي او د تقدیر وړ دي، دا هم دا په خطر کې دي، دا دوام نه کوي. یعنې دا زیربنا چې دا روبینایي کارونه دی، روبینا دي دا. اما بنسټیز کارونه، بنسټ چې په هغه باندې بیا تداوم پیدا شي، هغه دوام وکړي، موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو. موږ که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه وي، شبر صاحب په افغانستان کې نشته متاسفانه، سیاسي ثبات نه وي، نور نه هلته اقتصاد وده کوي، نه انکشاف پکې راځي، نه توسعه پکې راځي، نه پرمختګ پکې راځي، نه د خلکو حالات ښه کېږي، نه ملي اعتماد رامنځته کېږي. موږ د افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه، د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي. نه چارواکي پوهېږي چې شپه میاشت ورځې کېږي، نه خلک پوهېږي، خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري، ځکه چې حکومت اوس د بولې سرپرست ده. د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والی نښه ده. یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو، موقت حکومت وایو، په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده. دا یعنی داسې حکومت ده چې دا یعنی انټرم ده، یعنې دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده. نو ازمه دا ده چې د ثبات دپاره باید کار وشي. کله به موږ سیاسي ثبات، ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کېږي، ټولنیز ثبات رامنځته کېږي، دې دپاره باید کار وشي. او هغه شی چې لاسته راوړلی دی، څه چې پخوا رامنځته پاتې دي، پخواني حکومتونه، هغه دې هم وساتل شي، د دغه حکومت لاسته راوړنې هغه هم وساتل شي، او د لا پرمختګ دپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو. که همداسې په تپه په تپه ولاړ یو، څنګه چې درې نیم کاله مخکې اوس هغه حالت کې یو، زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه نسبي دا لاسته راوړنې چې دي، چې هغه ښه دی، د تجدید د مخدراتو قضیه ده مثلا، چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې یو، مخدرات ډېر کم شوي دي، تر نشتون تر حده پورې. هغه په دې کې نور یعنې د امنیت مثلا خبره ده، دلته ځینې رغونې بېرغونې پروژې دي، مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور، هغه خوشتېپه کانال ده، دا ټول ښې خبره دي، مثبت دغه دي. لیکن که چېرته سیاسي ثبات رامنځته نه شي، د سیاسي ملي تفاهم پر بنسټ، زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دي، دوام نه کوي، دولتداري په دې نه کوي.
بله مننه مختار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ لکه څنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل، څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي؟ ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زما باور دا دی، اول ته ټولو د مخه مختصر د دغه ورور جواب مونږ ورکو، ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي، شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته دا وی چې هیڅ ډول توتیا په دې کې شتون نه لري. د تعلیم او د پوهنتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی. موږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې دا کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه، اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل لاره د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القی علما نه بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو مختلف قومونو استازو تبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې دې خبرې وکړي او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره دې یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري، په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زمونږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي. دغه زمونږ ستر ملي منافع نغړلی سي او په د حق له هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. کچیر طالب د انجونو شوهنځي او پوهنتون امدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان